روان صاحب خوش آمدین.
فاروق صاحب سلامت و سه مننه، ستړی مشه، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه لا پریکړه نه ده کړې. پر دې سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې جګړه بس کړي. د ایران مذهبي مشر وایي د امریکا د بندیزونو پریکړه ناکامه ده او د سوریې د جګړې بې ځایه شیو ته مرستې ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد حق ومني. ولسمشر غنی پرون شنبه په پکتیکا کې یوې ولسی غونډې ته وویل
د دې وطن غیږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومنی، خپل پلار ومنی، له پلار و مور نه نسی بیلیدلی، اما له باندنیو نه ځان بیل
کړه. اشرف غنی په پکتیکا کې همداراز وویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او په دې لاره کې د هرې بیې پرې کولو ته تیار دی. ولسمشر غنی یادونه وکړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو زور ته نشي تسلیمېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر جزئیاتو لا موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي آزادي راډیو ته وویل چې خبرې لا دوام لري، تر اوسه له روسیې سره پر دې چې د مسکو غونډه څه وخت او څرنګه وشي موافقه نه ده شوې. د روسیې حکومت پرون شنبه وویل د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په مسکو کې به د افغانستان د سولې په اړه په راروانه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ټاکنو پر خپلواک کمیسون تور پوری کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو په ش مدیریت کې پاتې راغلی دی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي او ویاند علي رضا روحاني آزادي راډیو ته وویل
اباسات انتخابات با مشکلات و اشکالات متعدد و در این حال
دی وای د ولسی جرګې انتخابات لګنو او جدي ستونزو سره تر سره شول. لمر سره تر یو لزر زیات شکایتونه سب شوې دي. روحانی دا خبری د ولسی جرګې د ټاکنو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د ځن په خبرګون کې وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون وویل چې په ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې به د لیندۍ په دوهمه او په کابل کې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. د قانون پر اساس د ټاکنو وروستۍ پایلې د ابتدایي نتایجو تر اعلان یو میاشت وروسته خپری شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې د دې اعلان لپاره د لړم 19 ټاکلې وه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په وړاندې په یو نادر عکس العمل کې ویلي چې د گاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماټیکو نورمونو وتلی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ده په بغداد کې د امریکا له سفارت غوښتي چې له خپلې ټویټر پانې څخه تبصره لري کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون رعایت کړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 1 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه ای پرون شنبه په تهران کې وویل
امریکای امروز از امریکای 40 سال قبل
دی وای نه امریکا تر هغه امریکا چې 40 کاله مخکې انقلاب بریالی شو ډیره کمزوري ده. د امریکا قدرت مخ په ځوړ دی، دا مهمه خبره ده. دا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات له سبانه دوشنبه څخه پر ایران خپل اقتصادي بندیزونه چې د اتمی موافقه پر اساس کم شي وو لسره لګوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی. د سوریه د جګړې بې ځای شویو کورنیو ته چې د اردن پولې ته نږدې د رکمان په نوم کمپ کې پرتې دي مرستې ورسېدې. ملګرو ملتو او مرستندویو پرون شنبه وویل چې د سوریې په جنوب ختیځ کې 50,000 کسانو ته مرستې رسول شوې دي. د دې ادارو په ګډ بیان کې ویل شوي چې د خوراکي موادو 80 لارې سیمې ته لیږل شوې دي. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې دا لومړی وار دی چې د سوریې کډوالو ته مرستې رسول کیږي. ملګري ملتونه وایي د رکبان په کمپ کې 80% کډوال شزي او ماشومان دي. او په ازبکستان کې یو پیژندل شوی سوداګر غفور رحیموف چې له تنظیم شوی یو جرمونو سره په ارتباط لرلو تورن دی، په هغه هیواد کې د اماتور بوکس فدراسیون مشر ټاکل شوی دی. د ټاکنې اندېښنې زیاتې کړې چې شاید د ازبکستان د بوکس فدراسیون د اولمپیک له سیالیو منع شي. رحیموف پرون شنبه د ازبکستان د بوکس فدراسیون له 144 رایو شپګاتیا وګټلې. رحیموف ته هیروین له قاچاق سره د تړاو په تور د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په لیست کې دی. د بندیزونو پر اساس د امریکا وګړي او شرکتونو له رحیموف سره له اړیکو منع دي، خو رحیموف دا تورونه ردوي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ادارت کړ چې غنی افغانستان د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیاری شوډلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د ټاکنو د نتیجو اعلان به څو اونۍ وځنډي شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي اړیکو د شکیدو لپاره یو لړ موافقه شوې دي. په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غراز حقیقت څه دی. د افغانستان حکومت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په جوړیدونکو کانفرنس کې د ګډون په اړه لا هم خبري روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان حکومت او طالبانو موافقه کړې چې په دې کانفرنس کې به چې د روانې جمعې په ورځ جوړیږي برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د روسیې د حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له روسیې سره په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې پر دقیق وخت او څرنګوالي موافقه نه ده شوې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل د سولې د عالي شورا د غړو ګډون د بحث وړ خبره ده. موږ د مذاکرې په حال کې یو. تر اوسه د حکومت د استازي په حضور کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه موافقه ته نه رسیدلې. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د استازو په حواله ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو په دې غونډه کې له ګډون سره موافقه کړې ده. د دې اژانسونو په حواله ټاکل شوی چې مسکو د نومبر په 9مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د وینړیوالې غونډې کوربه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه په دې غونډه کې ګډون ته وربدل شوی دي. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې کوم هیوادونو په دې غونډه کې لګډون سره موافقه کړې ده. د روسیې ډیپلوماټانو په روسي دوه میاشتو کې په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو ته لکه مخکنی ولسمشر حامد کرزی بلنلیکونه ورستولې دي. په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون رد کړی دی. د افغانستان حکومت په اگست کې ویل چې د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخابخ خبرو ته راضي شي. خو طالبان مکرر له امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي او د افغانستان حکومت ته پام نه دی کړی. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په اکتوبر کې سیمې ته راغلی وو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلې دي. واشنگتن په افغانستان کې د سولې پر داسې پروسه چې د افغانانو په رهبری او د افغانانو ترمنځ وي ټینګار کوي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د صادراتي توکیو لومړی بسته د تیریا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم په چوکاټ کې پاکستان ته ولېږل شوه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل د دې ترانزیتي سیستم له لارې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې تر ډېره حده شفافیت، قانونیت او سرعت رامنځته شي. افغان سوداګر هیله لري چې د تیر د ترانزیت سیستم د موادو له مخې دوی ته قوانین ساده او د ویزو اسانتیاوی برابر شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت له شاوخوا 30 کلونو وروسته له پاکستان سره د صادراتي او وارداتي موادو لیک را لیکد د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون د سیستم له لارې پیل کړ. د دغه وزارت چارواکو د شنبې په ورځ د تیر د سیستم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتي توکو د لومړی محمولې د لیږدولو پر مهال وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تیر د نړیوال کنوانسیون غړي دي، خو افغان لوري په هیواد کې د نامنیو له امله ونه توانید چې له پاکستان سره دغه سیستم فعال وساتي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت مرستیال امام محمد وریماچ پاکستان ته د تیر سیستم په چوکاټ کې د افغان د زرګونو ټنو تازه میوو د لیګ د پایل پر مهال وویل د دغه سیستم فعالیدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي چارې قانونمند کړي.
ما شما امروز شاهد گشایش یا حرکت محموله
مونږ تاسینن پاکستان ته د افغانستان د محمولې د حرکت شاهدان یو. افغانستان د روانو جنجالو او سیالیو په بهیر کې هڅه کوي چې هم ژوندۍ پاتې شي، هم کار وکړي او هم خپل اقتصادي دریځ تل ثابت وساتي.
د وویل افغانستان په 1995 میلادي کال کې د تیر یا د ترانزیت د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړي، خو تر اوسه یې ځینې ګټه نه واخیستې او په خبره اوس وتوانید چې له ښېګڼو یې ګټه واخلي. افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا له اکثرو هیوادونو سره سوداګریزې او ترانزیتي رسمي هوکړې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په خبره په ډیری دغو هیوادونو کې افغان سوداګر له بیوروکراتیکو ستونزو سره مخ شوي، مالونه یې ځنډېدلي او زیانونه وررسېدلي دي. د افغانستان د مالیه وزارت مرستیال عبدالله رقیبی په جوړه شو مراسمو کې وویل د تیر سیستم د کنوانسیون د موادو پلي کول به له نورو هیوادونو سره ترانزیتي او په تیره ګمرکي چارې ساده او ډاډمنې کړي. خاغلی رقیبی وویل د تیر په نړیوال کنوانسیون کې تر اوسه 8 افغان صادرونکي شرکتونه شامل دي او هڅه کیږي چې نور افغان شرکتونه په کې هم راجستر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال محمد یونس محمد سره لدې چې دغه سیستم د فعالیدو هرکلی وکړ، هیله هم وکړه چې حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره دغه سیستم د موادو په پلي کولو کې جدي عمل وکړي.
موجودیت مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی
د هغه شرکتونو موټر چلون کې چې د تیر په سیستم کې فعالیت کوي د ویزو ستونزې لري. هیله ده د بهرنیو چارو وزارت ترته پاملرنه وکړي. د تیر د کنوانسیون لغړی هیوادونو سره یو اړخیزه او دوه اړخیزه هوکړې باید ځانګړي او عملی شي.
د تیر ترانزیتي سیستم په 1999 میلادي کال کې د اته اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف رامنځته، په 1995 میلادي کال کې پکې د نړۍ ډیری هیوادونه شامل او د یو نړیوال کنوانسیون په توګه وپیژندل شو. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د رایو په انتقال او تصفیه کې د ستونزو له کبله د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان نیټه بدله شوې ده. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د لړم د میاشتې په 19 نیټه اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دغو پایلو د اعلان په برخه کې د سو نیو د ځان خبره کوي. د دغه کمیسون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لیندې میاشتې په 10 او د نورو ولایتونو به د همدې میاشتې په 2 نیټه اعلان شي.
قبلا اعلان شده بود اعلان نتایج ابتدایی
دوی مخکې ویل شوي وو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم میاشتې په نولسمه نیټه اعلان شي، خو د ځینو ستونزو لکه د رایو د تصفیې او له ولایتونو او ولسوالیو نه د موادو په لیک کې ځنډ د لامل شو چې د نورو ولایتونو پایلې د لیندۍ په دوهمه او د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې د لیندۍ په لسمه اعلان شي. خغلی هاشمی ویل د درویشتو ولایتونو محافظوي کسوړې کابل ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د کندهار او هلمند ولایتونو هم نن مرکزی دفتر ته ولېږدول شي. نوموړي د غزن لامل په ځینو ولسوالیو ولایتونو کې د هوا خرابوالی بولي. د ده په خبره د اتو ولایتونو د بایومیټریک دستګاو معلومات د معلوماتو مرکز ته شامل شوي چې سرورونو ته به د لېږد بهیر له شنبې ورځې نه پیل شي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې په فراه ولایت کې د یو هلیکوپټر د سقوط له امله د حساسو موادو ځینې صندوقونه چې پکې بایومیټریک ماشینونه، پرنټرونه او د پایلو فورمونه ول هم له منځه تللي دي. نوموړي د فراه ولایت د رایو د یوې برخې د پایلو د برخلیک په اړه وویل چې په دې اړه به یو پلاوی چې پکې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په شمول ناظرین او رسنۍ هم شاملې وي، فراه ولایت ته سفر کوي او هلته به د رای ورکونې په صندوقونو کې د نتایجو له پاڼو استفاده وشي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه د رایو د لومړنیو پایلو په مهالویش کې د ځنډ په اړه اندېښنه ښیي چې دغه ځنډ به د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش هم اغېز پرې باسي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه داسې وویل: د وای فیفا د انتخاباتو نه د ساریو بنسټ په توګه د ولسی جرګې د پایلو په مهالویش کې د ځنډ له امله جدن اندېښمنه ده، او هر څومره چې د ولسی جرګې په پایلو کې ځنډ راځي په هماغه اندازه ولسمشریزې ټاکنې نږدې کېږي او دغه ځنډ په راتلونکو انتخاباتو خپل تور سیوری غوړوي. ښاغلی رشید وایي دغه ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاتګ او کمزوری مدیریت ښیي. نوموړی له دغه کمیسیونه غواړي چې د خلکو نوماندانو د قناعت ترلاسه کولو لپاره دې سپینې رای له تورو بیلې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د کندوز د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې دوی د دغه ولایت پر کاروانګرو د غنمو د اصلاح شوي تخم، کیمیاوي سري او د څارویو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز پر 2000 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سره وویشل شوه. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د روان کال په خزاني کمپاین کې د کرنې او مالداری وزارت لوري د کندز وچکالی ځپلو بزګرانو لپاره 600 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی او د ویشلو پروسه رسمن په دغه ولایت کې جریان لري. د کندز د کرنې او مالداری ریاست رئیس محمد منیر نیازی وایي دغه غنم د دغه ولایت د مرکز اړوند سیمو او د ولسوالیو پر کروندګرو ویشل کیږي. د کندز لپاره 600 ټنه غنم او 1200 ټنه کیمیاوي سره منظور شوی چې د کندز په کچه 2000 بزګران به ورڅخه برخمن شي او دغه غنم د کرنې او مالداری وزارت لخوا د دهقانانو د اقتصاد د پیاوړتیا، د خوراکي خوندیتوب او د کوکنارو د کرکېلې د مخنیوي په هدف هر کال پر بزګرانو ویشل کیږي. له دې سره سم د کندز ولی عبدالجبار نعیمی بیا وایي چې د زراعت د میکانیزه کولو او د نورو کرنیزو اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي څو د دې ولایت کروندګر له خپلو ځمکو څخه په کافي اندازه حاصلات ترلاسه کړي. زما ډیره توجه زراعت ته ده او دغه راز اړوندو چارواکو ته مې لارښوونه کړې چې د کروندګرو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړي څو یو ځل بیا کندز خپل هغه پخوانی برم چې د هیواد په کندو مشهورو ترلاسه کړي. بلخوا د کندز یو شمیر بزګران چې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې څخه برخمن شوي دي خوښي څرګندوي، خو له حکومت څخه غواړي چې د دوی زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې ښې لارې چارې ولټوي. د دغه ولایت دوه تنو بزګرانو عبدالقیم او هدایت الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پروس کلیم نتیجه خبر کړي او مون خوشاله ستو وروره ستونز داله وروره جان چې مونږه مارکیټ بازار نه لرو وخت چې مونږ غنه مو زی وروره 100 روپۍ او چې مونږ ته خو مخلو په 200
مونږه دولت نه خوشاله سي مونږ ته اصلاحي غنه مو کوډ مونږ ته کومک وک د مونږه اقتصاد ډیر خراب او مونږه دولت نه ډیر مننه کوو سي دا رقم خدمت مونږ ته وک مونږه
کندز په شمال ختیځ ځون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم له همدې دوه برخو سره ارتباط لري.
ساعت 8:40 شوې اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راخلي.
میل آنلاین خبرونه په خپل وروستي غنه کې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي بیا دغه څوکۍ تر لاسه کړي. د لیکوال په خبره ولسمشر غنی غواړي له جګړې ستړو رای ورکوونکو ته خپل ځان داسې وروپیژني چې کولی سي د دغه هیواد ولس کلن بحران ختم کړي. د میل آنلاین په لیکنه اشرف غنی خپل ځان د سولې بهیر ته ژمن بولي او د لیکوال په خبره هڅې ظاهرا بې نتیجې هم نه وي. د افغانستان په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې چې د پراخو درغلیو ادعا ورسره وي ولسمشر اشرف غنی عبدالرشید دوستم خپل لومړی مرستیال وټاکه، خو دا معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه څوکۍ چا ته ورسیږي. میل آنلاین لیکي دا هم معلومه نه ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښاغلي غنی اساسي رقیب څوک وي. تر اوسه د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر چې په اګست کې له خپلې دندې استعفا وکړه احتمالي کاندیدان بلل کیږي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور چې یو وخت نه غوښتل د ولایت څوکۍ پریږدي هم د څوکۍ ته لیوالتیا ښودلې ده. میل آنلاین زیاتوي د اشرف غنی اوسنۍ ولسمشري دوره له تاوتریخوالي، پراخو ملکي تلفاتو، کورنیو سیاسي شخړو او د فرقي او قومي تفرقو سره مل ده. یو بل خبرونه واشنگتن اگزامینر په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش ادارې یا سیګار وروستۍ راپور ته په اشاره یو مطلب لیکلی دی چې وایي په افغانستان کې د سلګونو امریکایانو د قربانی د میلیاردونو ډالر لګښتونو او په ولسکلنه جګړه کې د امریکایي سرتیرو د ګډون سره سره د کابل حکومت نه دی توانېدلی د افغانستان پر ټولو برخو واک ولري. اداري فساد په یو بیساري ناروغي بدل سوی، انتخابات له تاوتریخوالي سره مل ول، دیموکراسي نه دی توانېدلی اساسي بنسټ ولري او د نشي موادو پر وړاندې مبارزه هم له ناکامۍ سره مخامخ ده. واشنگتن اگزامینر د امریکا د عدلی وزارت له قبل لیکي چې وایي د افغانستان لوی څارنوالي کمزوري ده او نسی کولای زورواکي عدالت ته راولي، نو له همدې کبله خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. د لیکوال په خبره که څه هم امریکا په ورځ کې $500,000 د نشي موادو د لمنځوړلو لپاره لګوي، خو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2002 کال په مقایسه 4 برابر ډیر سوی دی.
د پاکستان پولیس وایي چې د مولانا سمیع الحق د قتل په اړه تحقیق کوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې زرګونو کسانو پرون د مولانا سمیع الحق په جنازه کې ګډون وکړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعیت علماي اسلام سین ډلې د مشر مولانا سمیع الحق قتل غندلی او ژغې کړی چې د هغه قاتلان باید ونیول شي. مولانا سمیع الحق یو اتیا کلن و. د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په حواله مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د جون په 15 په پارلماني ټاکنو کې د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند پلوي هم کړې وه. د مولانا سمیع الحق مړی پرون د خبر پښتونخوا د نوښار په کوړه سیمه کې خاورو ته وسپارل شو چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي وو او زرګونه کسانو ګډون پکې وکړ. مولانا سمیع الحق د جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د هغه په خپل کور کې ناڅرګندو کسانو ووژل. د پولیسو په ابتدایي پلټونو کې تایید شوي چې هغه په چړو وهل شوی او تحقیقات لا روان دي. هیڅ ډلې تر اوسه د هغه د قتل مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان پولیس وایي د هغه د قتل انګیزه لا نه ده معلومه. د جمعیت علما اسلام سین ګوند ویان مولانا یوسف شاه پرون ازادي راډیو ته وویل چې سمیع الحق په خپل کور کې یوازې وسیده او یو ملګری یې خدمت کاوه.
مزګر تقریبا په کوم شپږ بجې ټیم کې څو ورنګار نه وتر په کور ورغله دا وې کور کې په چلو باندې وهلو په چا کوان باندې په خنجرونه وهلې دا وې شهید موقع باندې دغه ټیم کې یوازې هغه ملګری بار سودا ده بار لاړو په 20 منټ کې دا حادثه ټوله واقع وشوه.
په پاکستان کې آزاد خبريال او سیاسي کتونکو رحیم الله یوسف زای آزادی رادیو ته وایي چې مولانا سمیع الحق د پاکستانی طالبانو په ستای ستوب له حکومت سره چنې وهلې او لدی عمل نیوکه هم ور باندې کړي.
نو زمونږ به دا تنقید خو کېدو چې دغه طالبانو مرګتیا کوي او د یادو سیاسي او مذهبي خیالات چې د نغړې دي شخص دریزه دی
دا مولا محمد عمر په ګډون د طالبانو ډیرو مشرانو په خیبر پښتونخوا کې د مولانا سمیع الحق په مدرسې دار العلوم حقانیه کې زده کړې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په افغانستان کې ګڼ شمېر دیني عالمانو په وروستیو کې له سمیع الحق غوښتنه کړې وه چې په طالبانو کې د نفوذ له لارې هغوی د افغانستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. په بلخ ولایت کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږي دفتر یا ټیکا وایي چې د 350,000 ډالر په ارزښت درې ټولګټي پروژې بشپړې کړې دي. له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور.
په افغانستان کې د ترکیې هیواد د انسجام او همغږي دفتر د $300,000 په ارزښت په بلخ ولایت کې درې عمل منفعه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپاره. په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ چارواکي وایي چې د 350,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یې نن د عقرب په 12 نیټه درې عمل منفعه پروژې چې پکې د تعلیم او تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشومانو او امور لپاره یوه مدرسه او د استقلال ښوونځي د ودانۍ ترمیم شامل دي، د بلخ دولتي چارواکو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپاره. د ټیکا دفتر د همغږۍ مسؤول زوختو چالې پاړه وایي د ترکیې هیواد د 350,000 ډالرو په ارزښت درې پروژې چې پکې د تعلیم تربیې پوهنځي لپاره پارک، د ماشوم او مور لپاره د زده کړو یوه مدرسه او د یوه ښوونځي ترمیم پکې شامل دي ګټه اخیستنې ته وسپاره. د بلخ والي مرستیال شجاع الدین شجاع چې د یادو پروژو د پرانیستې په غونډه کې خبرې کولې وویل له 2004 میلادي کال تر دمه د ترکیې هیواد په افغانستان کې د بیا رغونې او معرف برخه کې میلیونونه ډالر په مصرف رسولی دي. د ولی مرستیال په افغانستان کې د ترکیې د انسجام او همغږۍ له دفتر څخه وغوښتل چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کور یعنی خانقاه د بیا رغولو چارې دې له سره ونیسي او همدارنګه د بخ د شریعت او پنځه لپاره د یو ودانې جوړ کړی. ښاغلی شجاع په دې اړه وویل
میلیون ها ډالر به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودن باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنن.
په بلخ ولایت کې د ترکیې قونسلګرۍ د چارواکو په خبره چې د ترکیې هیواد په ټول افغانستان کې د انسجام او همغږۍ درې مرکزونه لري چې په کابل، بلخ او هرات ولایتونو کې د بیا رغونې او د معرف دیوه د په برخه کې فعالیت کوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغو هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی باردر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لند وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د جواب ورکونکو رښتیا دروغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره واسمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پریکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي نو بایومیټریک معلومات یې اخیستل کیږي او مربوط مامور ته چې انسان دی سپارل کیږي.
د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې ستاسو ځینې را رسېدلي پیغامونه. عنایت الرحمن کونړ د کونړ له غازي آباد څخه لیکي ولسمشر دی د افغانستان د سولې لپاره نړیوالې هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي.
استاد طاهر شیرزای لیکي موږ سوله کوو خو د ډیورن لاین په رسمیت پیژندل نشو منله. فیصل خان هوتک له زابل لیکي اقتصادي وده د بهرنیو پانګو راجلبول د اوبو پر مدیریت فکر کول او د سترو پروژو پرانستل د افغانستان بقا تضمینوي. دین محمد احمدی د کندهار لیکي وای په دې ولایت کې کوچان د وچکالۍ له لاسه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بلاوریدون که رامان رزوان لشاجوی ولسوالی لیکی وی ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د شاجوی سړک ته د پیسو بندوبست وکړي. دا سړک ډیر زیات خراب دی. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه لرو چې په هیواد کې دولس پاسو ښوونکو لپاره دي د لیسانس